سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس مخه کله ساتي رادیو نه څلې ساعت اوریدلای شئ د مخام لښ بګو د سار د شپګو په منځني څه په دول شپګنی وي او د سار لښ بګو د مخام د شپګو په لاندو څه په نو نسې ویش او پینځه ویش مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت اندېښنې وروباله. د وزارت ویاند میټو میلر پرون په خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چوایا متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. په ځواب کې ویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه شو ویلی ځکه پرې خبر نه دی، خو زیاته یې کړه واشنګټن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ ده. ښاغلی بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خپل وروستي راپور کې ویل په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري او د ده په وینا دې وضعیت د جنسیت په اساس د تعقیب او جنسیتي اپارتایډ اړونده اندېښنې او بحثونه راپورته کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر ایکس شبکو په جلا بیانونو کې د ښځو د حقونو د فعالې بنفشي عقوبې ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرن ډیکر لیکي چې د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر لاغلي عقوبې څخه مننه کوي او رینا مری بیا د معلولو ښځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایلې ده. یعقوبی د هغه ښځو په ډله کې و چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه کړه. هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د رحیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو ته یې روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول. هغه یعقوبی اوس له افغانستانه بهر هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د نجونو د زده کړو د حقونو لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګیو کینولو د کمپاین د پایلې خبر ورکوي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوي دي. پښتو خبری ژانس چې طالبان یې درک کوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاالله عمر له قوله خبر ورکړی چې وایي په تیرو دوو کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف 2 میلیون نیالګي کینول شوې دي. د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په دې مناسبت ویلي چې کابل ته د پنجشیر د سیند اوبو د بهیر د اړولو هڅې روانې دي. هغه له کابل ښاریانو غوښتنې دي چې د اوبو له بې ځایه لګولو دي ډډه وکړي. د حماس سختدریزه ډله وایي چې استازي د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقې په اړه د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پاتې کیږي. د ډله چارو په ټولنه متحده ایالاتونه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. د څرګندونې داسې مهال کوي چې د تیرو دوو ورځو په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په قاهره کې په روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د 40 ورځو په مخه د اوربند ټینګولو لپاره هڅې کوي. د پلان له مخې د دې اوربند پر مهال به حماس اسرائیلي برمته شوی خوشی کوي او بشری مرستې به روانه اونۍ د روژې له پیلودو مخکې غزې ته پرېښودل شي. او د امریکا پوخانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تمه لري چې نن د سوپر سیشن بې په نوم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهم پړاو کې خپلې یوازینۍ سیالې نیکی هیلي ته قطع ګزار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د انتخاباتي سیالیو په مقدماتي پړاو کې نن په 15 ایالتونو کې د رایې اخیستلو مهمه ورځ ده. ټرمپ چې له جنۍ دوسیې سره سره په جمهور پال ګوند کې د نن انتخاباتو کې بریالی روان دی له میرمن هیلي پرته ټول سیالان یې له مخې لري کړی دي او په دې لوی ډګر کې یوازې دا دوه کاندیدان پاتې دي. نیکی هیلي چې په خپل پلارني ټاټوبۍ جنوبي کارولینا ایالت کې د ټرمپ وړاندې ماتې خوړلې ژمنه کړې شوې تر سوپر سشنبې پورې به مبارزې ته دوام ورکوي، خو د نننۍ ورځې لپاره یې د کمپاین کومه غونډه نه ده پلان کړې. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره دا مطلب واورېدل شي. د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي دي چې له ورښتونو وروسته یې هغه لارې پرانیستې دي چې د ورښتونو له کبله تړل شوې دي، خو په نورستان کې بیا یو شمېر کسان شکایت کوي چې له همالته لارې تړلې دي.
او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمې وي، او کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجه لپاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسمه خوراکي مواد اخیستو لپاره کړی نه شي وته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې واشنگټن چمتو ده د افغان ښځو لپاره ملاتړ ترسره کړي او دوی افغانستان ته بشري مرستې چمتو کړي. دا چې تر اوسه پورې امریکا د افغانستان لوی بشري مرسته کوونکی دی که نه وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د هغه افغانانو اندېښنې هم در سره شریکوو چې اوس عربي هیوادونه ویزې نه ورکوي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکله ده.
چې دا افغانان ولی ویزه نشي ترلاسه کولی او د عربي هیوادونه ولی ویزې نه ورکوي، وړاندې به په دې اړه درته جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته، نړیوال مسایل ته هم تمکي وکړو. وخت پاتې شو، ستاسو پیغامونه هم راغلو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق يارو تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وايي هغه لري لارې او سړکونه یې بیرته پرانستې چې وروسته یو کې د واوري وریدنې لامل تړل شوی وي. دا وزارت داسې مهال د خبر کوي چې تېرې اونۍ د افغانستان د یو شمېر لویو لارو په ګډون د ځینو ولسوالیو لارې هم د واوري وریدنې لامل وتړل شوې. تفصیل مې ځای مل ناوړه.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چار وزارت خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې د واورو اورېدنې له امله تړل شي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په خپل اکسپاندر لیکلي د یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې په تیرو څو ورځو کې د واورو اورښت، طوفان او واورې خوېدنې له امله د ټرافیک پر مخ تړل شي وو پاک کړي او بیرته پرانستې دي. هغه له خلکو او موټر چلوونکو غوښتي چې د زیانمنونکو سیمو څخه د تیرېدو پر مهال د ژمني توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین له ځان سره ولري څو د دل قوله له زړه بوګنوونکو پیښو مخنیوی وشي. تیره او روانه اونۍ د سالنګ د لویې لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزني، فاریاب، بامیان او فراه کې یو شمېر لوی او د ولسوالیو لارې د واورو او طوفانونو له امله تړل شوې وي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا تېره ورځ وویل چې د واورو او بارانونو په پایله کې د غر خوېدنې او سیلابونو راوتو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق نن لژمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه وروستي جزئیات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې ورښتونو او سیلابونو کې 610 کورونه هم تخریب شوي او نږدې زر سره ساروی هم لمنځه تللی دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د ورسیو بارانونو واورو له امله یې ځاني او مالي زیان لیدلی وای تاواني شوي ډېر د خومرستې کمې وررسېدلی دي. د نورستان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ یو شمېر غړي د واورو له امله د ورخوېدنې په پیښه کې قرباني شوي ازادي راډیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه، دلته ډاډې ورکه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه عاجلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غولونه وه او ټول په خپله مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د بارانونو او واورو له امله یو بله لویه ستونزه د لارو تړل کېدو ده چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسېدونکی حیات الله:
د دې وارخ له امله مختلف خلک، هغه خلک چې علاج معالجې لپاره همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کدا همجوار ولایتونو ته سفر کړیو، دلته بند پاتې لارې بندې شلاماله.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت او اوبو برښنا وزارت د قبل 15 تر 18 نیټې د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینې سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو دراوتو په اړه خبرداري ورکړې ده. د وزارت په خپل اکسپاندر لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیز کې د ډیرو بارانونو او واورو امکان شته چې احتمالا لاملې د سندیزو حوزو د اوبو کچې پورته شي او تر څنګ سیلابونه راشي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته واشنگټن افغانستان ته د بشري مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. دا چې څنګه ورزو تفصیلي په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند متیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگټن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4 په یوه خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغو مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یوه لاره ده، دغه په وینا امریکا په تیرو دو کلونو کې له افغانستان سره څه باندې $2 میلیارډ مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ دې کار ته دوام ورکوو د لویو اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسني بشري وضعیت لپاره اغېزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډېرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نن ورځ په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2021 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له $2 میلیارډ څخه ډېرې زیاتې مرستې کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د دې تر څنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغېزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بېوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغېزمنې نشي تمامېدلی.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې د هغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې رالیږي، دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې دا د افغانستان د آبادی لپاره په کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په کابل کې د ملګرو ملتونو له یوه چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوږه، بېوزلي او بیکاري دوی ته د پخواني حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او له منځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بېساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بېلابېلو برخو کې 12.21 میلیارډ ډالره مرسته کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د بشري او معلولینو د حقونو ملاتړ بنفشي یعقوبي له یو شپې نورو ښځو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله. دا چې ولې میرمن یعقوبي ته دا جایزه ورکول شوې او د دې تر څنګ نور چا دا جایزه ترلاسه کړې، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د ښځو او معلولینو د حقونو افغان فعال بنفشي یعقوبي په ګډون 12 میرمنو د دوشنبه په ورځ یعنې د مارچ په 4مه نیټه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه په سپینې ماڼۍ کې داسې مهال د اغلې یعقوبي په ګډون دې میرمنو ته ورکړل شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن او د دې هیواد لومړی میرمن جل بایډن هم په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. جل بایډن دې مراسمو کې د خبرو پر مهال په جنسیتي برابرۍ د ټینګار تر څنګ وویل هغه نجونې او ښځې چې په اغېزمن او امن سیمو کې ژوند کوي له ځانه وړتیا ښایي، تر دې چې له دې تاوتریخوالي په نامتناسب ډول اغېزمن شوي هم دي. هغې زیاته کړه متحده ایالات د هرې هغې زړورې ښځې تر څنګ ولاړ دي چې د لا زیات ثبات، برابرۍ او فرصتونو جوړېدو لپاره کار کوي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیدي او د افغانستان لپاره د امریکا شارز ظافری کرنډیکر په خپلو اکسپانو بنفشي یعقوبي ته د دې جایزې د اخیستو له امله د مبارکۍ تر څنګ ویلي هغه یعقوبي د افغان معلولو وګړو له حقونو د ملاتړ لپاره په داسې یو هیواد کې کار کړی چې څلور لسیزو جګړو پکې ډېر وګړي معلول کړي دي. بنفشه یعقوبی ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال د زړاورو خوځو نړیوال جایزې ګټل د افغان خوځو د حقونو یو شمیر ملاتړو هم ستایلی دي. د خوځو د حقونو فعالې شکرې بارګزی ازادي راډیو سره خبرو کې د دې جایزې ګټل د ټولو افغان جنو خوځو لپاره یو لوی لاسته راوړنه وبلله.
هر نړیوال سټیج چې افغانان پکې ګډون کوي جایزې ګټي. د پاسل کې د افغان نجونو او ښځو وړتیا ښیي چې په ډېرو کمو فرصتونو سره تر ټولو غوره جایزې ګټي. کله چې یوه ښځه جایزه اخلي ویاړ یې ټولو افغان ښځو ته رسیږي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سنم کبیري هم ازادي راډیو ته وویل
ښاغلي یعقوبی ته مبارکي وایم. کلونه کلونه مې د هغې کړنې څاړلي، نالیدلې سترګې او ناورېدونکي غوږونه د افغان ښځو د پرمختګ مخه نشي نیولی. افغان ښځې زړورې دي او هیڅ یو ځواک نشي کولی هغوی خپلو موخو ته لرسېدو
ته معروف. بیا وایي د دې ډول جایزو د ورکړې پر مهال باید په افغانستان کې شته میرمنو ته لومړیتوب ورکړل شي.
انتظار داریم که جامعه جهانی باید بیشتر در اولویت برای
باید له یاده ونه پسو چې نړیواله ټولنه باید په دې ډول جایزو کې هغو ښځو ته لومړیتوب ورکړي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې دننه د طالبانو ضد مبارزه
کړې ده. بنفشه یعقوبی چې کم بنا ده په افغانستان کې د هغو ښځو د مدافع وکیل په توګه کار کوي چې له تاوتریخوالي سره مخ وي او په ورته وخت کې د کم بینایانو لپاره د روزنې او هغوی ته د ځواک ورکولو په موخه د رحیاب په نوم یو بنسټ هم په 2008 کال کې پرانستی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو په نوم جایزه له 2008 کال له مارچ میاشتې راهیسې د نړۍ له نویو هیوادونو څخه 190 ښځو ته د هغوی د زړورتیا له امله ورکړل شوې ده. په 2023 کال کې له افغانستان د ډاکټر یو د افغان کډوالو د حقونو فعالې ذاکره حکمت د یادې جایزې ګټونکې شوې وه. یو افغانه میرمن داسې مهال دا نړیواله جایزه ګټي چې په افغانستان کې دننه بیا د طالبانو حکومت سره له دې چې ادا کوي ټول نجونو او ښځو ته یې حقونه ورکړي دي، خو د هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړې منع کړې، په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د هغوی د ګډون مخه نیولې او تر څنګ یې د کار، تفریح او سفر په برخه کې هم په نجونو او ښځو پراخه بندیزونه لګولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مخکې لیدل شوی نړیواله موضوع راواخلو. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړېدو سره مهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړې دا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتي صنعتکارانو ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. بل پلو بیا د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دغې درې ورځني نندارتون کې چې پرون پیل شوی د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغانو سوداګرو او صنعتکارو برخه خسته ده. دا شته غندن درتون ته په خپل خزي ورغلې دیو کنه وړاندې درته وایو. خو سرزو غونډي ایران ته د بشري حقوقو ډلو په ایران کې د ادمونو پر زیاتې دوه اندېښنه خوده لی ویلې دي چې په اسلامي جمهوریت کې له 2022 کال راهیسې د ادمونو په شمیر کې 340% زیاتوالی راغلی دی. په دې ډله کې 22 ښځې هم ادم شوې. د بشري حقوقو فعالان چې په ټولنه کې د ویر خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اسلامي رژیم یوازینی تګلار بولي وایي چې دغه ډول ادمونه باید ودرول شي. نور تفصیل احمد تکل لورو.
د بشری حقوقو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیرې وکال کې لږ تر لږه 840 دیش کسان ادام شوي چې له 2022 کال راهیسې په سلو کې 340 زیاتوالی ښیي. د ایران د بشری حقوقو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې ډېر ډلې په دې هیواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شوې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15 نه دي اعلان کړي. دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي، ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزئیاتو د نشتوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتې راتلو له کبله په راپور کې نه دي راغلي. د ایران د بشري حقونو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینی تګلاره ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده. IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 421 کسانو ته د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې چې دا شمیر د تیر کال پرتله دوه ځلې لوړ دی. په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقونو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتېدو ته اشاره کوي. دا پراخ اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراتولو په تور د 22 کلنې پیغلې ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. د ګډ راپور له مخې ایران 22 ښځې هم اعدام کړي چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ښځو د اعدام لوړه شمېره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوڅان د ایران د وګړو یوازې 15% جوړوي، په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوڅانو شمېر 168 ته رسیږي چې د ټولو اعدامونو په 40 جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدرو موادو په اړوندو قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته له دې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي ترسره شوي، او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دي اعلان شوي. په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو له مخې د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشري حقوقو د ډلو د راپورونو له مخې ایران د اعدامونو د شمیر له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوی مې نیمه کې درته تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې بیرته افغانستان کې دوه راپورونه ته تم کیږو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د فارس خلیج له ګڼو هیوادونو څخه د افغان کارګرو لپاره د کاري ویزو ترلاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي، په هیواد کې د نوړی اقتصادي وضعیت او بیکاری تر څنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونه د کورنیو پر اقتصاد نوړی اغېز کړی دی. یو شمېر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي، له 2018 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډېری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي، افغانان له کلونو راهیسې د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان په ګډون له ناامنیو څخه د خلاصون او د کارموندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو یادو هیوادونو ته تګ ستونزمن کیږي. د دې شبکې په وینا، افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنیو ته د دغو هیوادونو له لارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور له مخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري، د کوربه هیوادونو له لوري له ستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي، د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د 4 کلونو لپاره افغانانو او 14 اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولې، او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغه هیوادونو ایستل شوي دي. په دې راپور کې مرکه شویو کسانو ویلي چې په هیواد کې دننه د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله اړ دي چې هغو هیوادونو ته سفر وکړي څو د خپلو کورنیو لپاره د ژوند لګښتونه برابر کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله وای، د جمهوریت حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه، او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته لړې رو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشتللې. هغه ازادي رادیو ته ویل،
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره، چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي، نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي، ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بند دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي، نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي، ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي، کارونه بیخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی، خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي، د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري، خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته وختل می دی عربی متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکل ده ول خو پیدا کیږي نه که پیدا وکړ نو بیا ډیر لوړ قیمت لري معنی دلته مجبوری چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو معنی نو بیخي زیات مشکلات دي
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاری ویزو ترلاسه کول اسانه کړي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیازلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړېدو سره هممهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړې ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکار ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي په دغه درې ورځني نندارتون کې چې پرون پیل شوی د ښځو اړوند نه 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیات افغان سوداګر او صنعتکارو برخه اخیستي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دویم ورځ کې د ترکمنستان په اشقاباد ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسفزئی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ښځو ونډه د سوداګرو میرمنو خونې ته ورکړې او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونې چلن شوی دی.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو ګډون په داسې پسې لکه سایقهیي غوندې وه. داسې کسان معرفي شوي دي چې هغه اصلا تجارت هم نه لري او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېره زیات تولید ولري. داسې کسان هلته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسانو جواز هم نه لري.
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو غالۍ اوبدنې لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او له کلونو راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقاباد څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې سرپرست پرویز حیدری ازادي راډیو ته وویل د دې خونې لخوا د بیلابیلو سکتورونو څخه باندې 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپېژندل شوي دي.
موږ خپله وړتیا وښودله. زموږ یو شمېر توکي دلته ډېر ښه بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه غیر الکولي مشروبات خصوصا د تعرفې په برخه کې ده چې پر غیر الکولي مشروباتو تعرفه ډېره لوړه ده. د ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروباتو باندې 110% تعرفه اخیستل کیږي.
ښاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنی نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په څلورمه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقاباد کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه څه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل په یاد نندارتون کې د 300 سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند 1500 شرکتونه هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده که نه. غالی، زعفران، وچه او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو دا نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډیری سوداګر په ځانګړي توګه سوداګرې میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته